د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخی ویاند وای طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیو څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره د قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله له افغانستان سره 100 میلیونه یورو چې شاوخوا 112 میلیون ډالر کېږي بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشری مرستو پر ویش کار کوو، خپل همکارو ادارو سره یې چارې پر مخ وړو. موږ د حکومتي چینل یا چارواکو له لارې مخته نه ځو، بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 تنه د ژوند ژغورنې توکي استولې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد وایي د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې د روان اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاروي سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استادو سره دوړخیزی ناستې هم ولري.
متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاروي سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندولو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې له شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤول دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلی وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایدن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2018 کال تر 2018 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و چې اوسمهال تقاعد شوی دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 16 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ 14 د 3 کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرسیال ولسمشر کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کوي چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجري لمریز کال د وګي یا سمبلې اومه ده چې د 2023 میلادي کال د اګوست میاشتې ل 28 سره برابر ده. تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا د نویو شرعي قوانینو انفاز به د دوی د حکومت رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکل په افغانستان کې له 2300 ډیر کسان د علاج وړ بیلابیلو ناروغیو له کبله مړ شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې بې سارې شمیرې اعلان کړي.
د یو کال په موده کې 2200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 2001 کسان هم مړ شوي
دي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره د اوکراینیانو جګړه به د خبرو له لارې د اوکراین په برلاسه سره پای ته رسیږي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاز به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویان دی پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې دا قانون افغانان په ځنګړی توګه میرمنې لډیرو لمړنیو حقونو به برخې کوي. د چارو یو شمیر سرونکو هم د طالبانو دا او ورته نور قوانین د دوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خندونه بولی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشيه کېدو دا د یو اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوی کورنی او نړیوال خبرګونونه راپورته کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی تګلارې د استازي جوزف بورل ویان دی نبیلی مصرالی ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لمرنیو حقونو بې برخې کړي او له خزونه د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالی د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. د رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان په عام ډول پلاټه کې دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانوني د لومړي ځل لپاره په څلورو څپرکو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګانشمیر مسلو ته اشاره شوی چې له هغې ډلې د خزو حجاب او د مخ پټیدل اجباري بلل شوی او په عام محضر کې د خزو غږ هم ساتر بلل شوی دی. نبیلا مصرالی وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشری بنسټونو په دې ورستیو ورځو کې د طالبانو پر نوې قانون خپل خبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره هم درنګه د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري، قانوني اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه فرمانونه چې طالبان صادره دا د منال لري چې دی وړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کی.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې بی اساسه او سپکونکې بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پانی کې ویلي چې غیر مسلمانان دې لمړی په اسلامي قوانینو ځان پوه او درناوی دې ورته وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیری وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکی پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل عابده سپوږمۍ راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکی پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابیلې ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له عملي 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر پر لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډو چلوونکو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په غبرګون کې خپلې خولې ګنډلې دي. اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه اسان والا ور خلی ګنډلې دي اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا کزمر مثلا نه سوال دا به ګرد اسان والا خلی ګنډې په ټلران په بزان تړو یو ولکه شی دوری ولر سی دوری ولر سی دا مجبور دي اسان والا یې سر دیم کاری وسته د خپل روزګار ورکړي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې ژغ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایي او طالبان ته هم وایي دا یو سل و دېرش ثانیې ریډي والا جدي دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو کنه وسول موږ ور په ټلران باندې هم زنځران راغواړو
بلخوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډولی وایي د اس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ځکه چې اس ګاډي د هغو کسانو لپاره یو مهمه وسیله ده چې نسی کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو دا غریبان خلک دی اسان والا مردا وای سی دا حکومت کو حکومت یم کاری دی سره وک تر په در خلک دی در چا سر دی یم کاری وک حکومت ګوره په شان مور پلار دی. مور پلار به سی د خپل ولس خپل عوام سره دومره ظلم مو کی دار غریب دار عوام سره به سی پلم کاری وک ځکه دا غریبان خلک دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وای چی دوی نه په هیجی طالبان ولی د دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دیاړه رسمي څرګندونی نه دی کړی. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یولس میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کاریګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کاریګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوکرين ولسمشر وای په روسیا کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو لالارې خو د اوکرين په برلاسي سره پای ته رسیدي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړي چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمیلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. دا هم د دې موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکي پرون سه شنبه په کیف کې خبريالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوی ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماټیکي همکاري شامل دي. د زلنسکي په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو لارې پای ومومي خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکراین د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوری غوښتونکو له نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکي پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکی په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم دغه توغندی د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیاته کړه چې هیواد د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندی د لاند واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکي دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپل لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي څو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نوې توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هماهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسکا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې پر روان کال کې ل 2300 زیات کسان د علاج وړ بیلابیلو ناروغیو له کبله مړ شوي دي. دبليو ایچ او بیگانه وخت په یو راپور کې وویل د دې مړینو عوامل تر ډیره سخت تنفسي ناروغي، شری، کانګو، ډینګي او ملاریا وي. یو شمیر روغتیایي متخصصان وایي چې په دې ناروغیو د اخته کسانو درملنه باید په جدي توګه وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي، شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړ شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وږي په 15 ناوخته د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژل دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 15 ډیر کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومان مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,300 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 100 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال له پیله د کانګو تبې د 3 مړینو په ګډون 200 پیښې ثبت شوې دي. دغه راز د یوې مړینې په درلودلو سره د ملاریا 34.28 څخه ډېرې شکمنې پیښې ثبت شوي او د ډینګې تبې 390 پیښې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي او یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي په دغو ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي رضاکار دی په خپله سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغي وخت کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، به بشته ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کيا، یعنی خواړه په اسانه نشتی راولې. او بل د زمنګ نګدي روغتي مرکزونو کې دوايي نشته دي، دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تیریږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیايي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو لامل دی، مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغیو نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول، نو دوی اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل، نو دوی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړې وي او ځینې هم دلته اخته شول، نو دا د مړینه کچه کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي د مسافرونکو موټرو د کرایو د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نرخ کته کیږي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړ ده او دوی نسی کولای په لوړ بیه ټیکټ واخلي.
د لیلار کرایې لږ پورته دي باید چې دا غزموږ حکیم نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري باید د کرایې کمی سي د لیلار ده.
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفاف پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خراب ده نو کرایې خامخا څه جګیدي نو داس وسه افغاني څخه تر زر افغاني پورې کرایې دي.
کرایې ډیرې زیاتې جګیدي کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډېر مشکلات رامنځته کیږي نو نیمه لاره چې دا ټوله خامه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یې یو لړ سوله نو هغه یو عجله دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې له ته تغییر ورکړي کچې کیلو تغییر خورلی او کتیلو تغییر نه خورلی هدي په خپل عادي حالت پاتې
کندهار کې خلک پر داسې محل د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې لوی خو د اقتصادي ستونزو او لبلي خو د بیروزګاری سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیلا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایس ته پیډم له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده سیزموج غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غزا شیر او لس یو تاک ته هیڅ شی نه ده ویمو ټکیمو ډبېم کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو افغانستان کې موږ کار نسته یو زمينه دي موږ برکی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت ولر سره پارک لري دا دوري بده د کبیدی زنګ ورته ویشي کې کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کې دا فرمول باندې وسه حال د څه شین قیامت افغانستان د بلارسون کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي نو له ازادي رادیو کا کوم څه مغشتنه وهله او ازو دا سیسمو ژغ تر طالب شراک پر ورسی ته طالب مشران پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستاله اسنه کېدان سلاس متیدان ستاور ورکاشو ګرس دا وسه شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلي د طالب چارواکو حکومت راغلي د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لا بینات للای دا چار سال بستر شپخانه کې پینځش په کې څه ده ما ته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما پینځش په کې څه ده معلومات ته تقاوت ټول هرڅه خستر متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش کا تکړه ده بدون کوم دلیل نه دوی وايي څه ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم هرڅه په لاس لارم او څو جواب نه راته کوي صرف دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم نه هیله لارم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.